درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې ځینې پاسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بیا شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یوې نوې مصفې څخه تر اووه نوې مصفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجی پیژنو. د ځمکې چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باز کوي، او دوی چې دی د څو کړیو څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکې حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېش او د دوه دېش څخه تر اووه دېش پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګا چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شته نه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینه چې سي لختانسي پلاننسي. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي. او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژور و چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چینجیانو وروسته اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوسټ چې سوی دی پوښل سوی دی. او همدارنګ دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. د حیوانات چې دی په سمندرونو، مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظریه شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګ د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګ دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل سوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وین دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګه کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه او شزا، یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هغیه چې او ځینې چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او سره د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کېدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي، او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بن او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دی چې دی د بن لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او خپل ژوند مخ ته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي، او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړي ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړي، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي بیا نسي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړي چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي او زده کړي. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دوی چې دي لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه کې. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ور پسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړې استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوی، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینې کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دي ویشل شوي دي. لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی، هیله میومنه، هیله لرمه چی جور رو او سید من بست. شراغ لسته دولستم چلگی و دولستم لوسته. نن روز رازو ده هورمونونو او اندوکران غده پا اره بحث کهو. پا تیر وستونو که مو نیورونو پیجنده یا هم دارنگا ده نیورون جولونو مو پیجنده چه دی کمی اساسی دن دی سر ترسوان. او یا دوبل ترمنز کمی اری که دلو دلی. سمجا استاسی نن الوست چه دی ده پینزش پیتر می صفحه سخطر اوی وی صفحه پیپری دوام کهوی. خلا موضوع ده اندوکران غده او پا هورمونونو سر پیل کهو. اندوکران غده یا هم اندوکران گلنز چه دی ده بدن هاگه زنگری غده ده چه خپل محصولات یا هورمونونه پا مستقیم دول بینیتا آزاده وی. داکه هورمونونه چه دی ده بدن پا مختلف و برخو که ده فعالیتون و تنظیم لپاره کارول کیجه لکه وده، میتابولیزم، تناسلی فعالیت او فشار یا هم زنی نور بحرانونو تا دی جواب ورکوی. ده اندوکراین سیستم غده او ده هغوی هورمونونه چه دی مختلف دولون وجود لری چه هر یه خپل اساسی مشخص دن ده سر ترسوی. دغه غده چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه موږ چې وویل میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپېریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپېریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره د دې چې دغه چاپېریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غده خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لېږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوو وایو. هورمونونه او عصبي لېږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دغه کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دور کولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین د چي د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشې کیږي آزادیږي مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري او دوی اغېزه چې د چټکه د خو لنډمهاله ده چې ښه مثال موږ د ادرینالین دور کوي. همدارنګه د ادرینالین دور کوو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودې. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مګ مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مګ چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او د دقیا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نور کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسره کار لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دی. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د ټیټروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي، په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریک کیږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشي کېدل دي، یعنې کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطح یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحي تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې، دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي، چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال سطحې سم په ډول سره تنظیم نشي، د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون، مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي، چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي، دا د پی ټی ایچ هم دا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي، د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی، واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده، د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي، هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 301 یولس